پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم او رې چې د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسن وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د رای ورکونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکونکي بایومیټریک کوي د امریکا متحده ایالاتونه د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیا ورو.
د هرات امنیا قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د فارسي په ولسوالۍ کې 14 ملکی وګړي وژلي دي. په بغلان کې د ملي ورته ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات رسیدلي او د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو په فارسي ولسوالۍ کې 14 ملکی وګړي وژلي. جنرال امین الله امرخیل تور لګولی چې طالبانو پر سیمې تر ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمېر ولسي وګړو کورونو ته اور اچولی او د 50 کسانو مړي تر اوسه موندل شوي. ښاغلی امرخیل ادعا کړې چې دا سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هرات امنیه قومندان ویلي چې په دې سیمه کې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته د طالبانو سره په جګړه کې 8 وسلوال وژلي او 8 نور زخمیان کړي وو او د هغوی پر ضد یې جنګ کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنډې ویلي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژلي دي. په بغلان کې د 212 قولي اردو د درېمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ځواکونو د دې عملیاتو هوایي ملاتړ کاوه.
13 نفر از طالبان نشسته د عملیات
دی. وایي چې تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو قواوو جیټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاوه په ډنډی غوري کې عملیات کړي دي او په عملیاتو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ډګروال توکلی ویلي چې د افغانستان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنډې ویلي. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. یان ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انقره او مسکو ترمنځ د دې معاملې له امله اندېښنه لري. د معاملې د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف پیدا کړی دی. ترکیه د ناټو غړې ده. واشنگټن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی نه اخلي ځکه د روسیې سخت دغه سیستم د ناټو د وسلو له سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا جنګي الوتکو F-15 هم یو تهدید پېښولی سي. امریکا همداراز ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره دا معامله وکړي د پاتریوټ راکټو سیستم نه ورباندې خرڅوي. خو د ترکیه حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د روسیې سره د روسیې سخت هوایی دفاع سیستم معامله په هیڅ وجه نسی لغوه کولای. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دغه دوی حمله کړي دي. د هغه په وینا حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول خوشي کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبري اعلانو و لون او کیا سوو د خوشي کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو او د میانمار حکومت مجبور سو چې د جمهور رئیس دافي د فرمان پر اساس حقوقي نن آزاد کړي. د دواړه خبریالان د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډېر سخت اچول شوي وو تقریبا 14 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې. پر هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا 100,000 روهنګیا مسلمانان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او بنګلادیش ته وتښتي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسید. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ د بالکان په سیمه کې دریو هیوادونو ته په دې سفر کې د مقدونیه خلکو ته وینا کوي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي پکې اوسي. د مقدونیه د خلکو لویه برخه ارتودوکس مسیحیان دي، خو په دې هیواد کې د مسلمانانو لویه ټولنه چې په خټه البانیایان دي هم میشتي. د شمالي مقدونیه د وګړو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي، او داسې ګڼل سوي چې 15,000 کاتولیک مسیحیان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کړي.
هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسان چې سلام کړی دي هغوی به هم ټول بایومتري کېږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ځینې انتخاباتي کارپوهان بیا په دې مسلې باندې انتقاد کوي او وایي چې ممکن به نه وي.
دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیشن په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، تخنیکی اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ ساري. د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې یو برخه هم درته خبرو.
واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فائده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیټف ته ګټه نه کوي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو له هماغه نوملړه ګټه اخلي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترې استفاده وشوه. د دغه کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې د نوملړ پخوانۍ ستونزې به حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالوېش له مخې کارونه ورسته پاتې دي اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې له موږ سره به خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه استنغزی صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ انتخابات د رای ورکوونکو د هغه نوملړ په وسیله باندې ترسره کړي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د دې کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې وو د بایومټریک سیستم په وسیله باندې به هم ثبت شي.
په هغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی وو چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول. په هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلیس کې وو هغه ټول تر سات رامنځته کیږي. هغه لیست به جوړیږي او موږ څه سلام کړی دي هغوی به هم ټول بایومتري کیږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نو موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی، او د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نو استول شوی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست وایان زبی سادات وای چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجود ستونزې څېړل کېږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکړی چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به د پروسه له لویو ستونزو سره مخ کړي.
انتخابات
اولا باید تکلیف انتخابات خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات حتی نه شو ویلی. انتخاباتي کمیسیونونه باید له فرمایشونو او سلیقوي برخوردونو ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا خلک په پروسه بې باوره شوي او سیاسي اړو دوړ هم دا مسله نوره خرابولی شي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا هم په یو خبري ناسه کې ویلي چې دوی د څارنو پر بنسټ انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د محلويش لمخ پر مخ نزی او دا کار حتی په دې پروسه د نړیواله ټولنې باور هم لمنځه وړلی شي، خو د انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به په پخوانی نوملړ وکړي، هغه نوملړ چې په پارلماني انتخاباتو کې ترې استفاده شوی و. د انتخاباتو د چارو یو شمېر متخصصین بیا وایي په دومره لنډ وخت کې چې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو نوملړ جوړول ناشونی کار دی. د دوو کارپوهانو له ډلې حبیب الله شینواری وایي ښه به همدا وي چې په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي. له ښاغلي شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
زما په ان چې کمیسیون کومه خبره کړې ده چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلوو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، تخنیکي اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي. دوی د بایومټریک پر اساس باندې دغه لیست جوړوي، آیا هغه کمپنۍ سره دوی قرارداد کړی دی کنه؟ د دې تدارکات او هغه د کاغذي او بیوروکراسي سیستم څنګه کېږي؟ بودیجه د لپاره څومره پکار ده؟ بیا دوی چې کله دغه د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي، خلکو ته عامه پوهاوی تر اوسه ورکړل شوی دی کنه؟ نه دی ورکړل شوی. له بده مرغه خپل د کمیسیون کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی دی کنه؟ دغه کوم کسان دي؟ بیا دوی به ځي په ولایتونو ته، ولایتونو کې به ولسوالۍ باندې تقسیمېږي، بیا هر مرکز ته به ځي. آیا دغه برخه کې نوملیکنه دوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی کنه؟ دغه بله لویه ستونزه ده. امنیت څنګه کی؟ نو ډیر سوالونه را پیدا کیږي. تخنیکی اخنا چې کمیسیون چې کومه خبره کوي چې بایومټریک پر اساس کوم لیکنه کوي، دا د امکان نه لري خبره ده.
دا دومره وخت چې پاتې دی په دغه موده کې ناشونه ده دا کار
ناشونه دی. حتی بهرانیانو چې هغه اکسپرت یا با تجربه خلک دی، هغوی ارزونه کړې ده. د ارزونه وروسته ویلي دي چې لږ تر لږه یو کال ضرورت دی چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه ترسره شي. شپږم د میزانه پورې کمیسیون چې کومه خبره کوي، یعنی هغه عملی کار نه دی او ستونزې را پیدا کوي. ډیر موارد دي، مثلا عام خلک یریږي د امنیت لحاظ او انتخابات مولي دي چې دغه څه ګډوډ وي، هیڅ لیوالتیا نه لري چې لا شي بیا نوملیکنه وکړي. بیا د کوم امنیت قومندان یا کوم والی به فشار راوړي په هر ولایت کې چې زه تاسو لا شي نوملیکنه وکړي، یا رخصت به ورکړي یو وزارت ته او ادارې ته چې تاسو نوملیکنه وکړي. یعنی ډیر ستونزې په دغه برخه کې تخنیکي اړخه موجود دي. اوس لازم ستاسو جواب ته هغه اصلي لار ادا ده. موږ د وړاندیز کوټ کمیسیون د پاره چې په خانه کوم نوملیکنه چې کړې و هغه لیست اصلاح کی. اصلاح یې د څه کیږي چې دغه لیست په هر مرکز کې د رای ورکوونکو ځوړن کی او خلکو نو غواړي چې راشي د خپل نوم او اسم ولادت
وګوري. دا خبره خو کمیسیون کړی دا ولې شینواری سي په پخوانی لیست کې ستونزې موجود وي. تاسو شایدان وې دي چې په اکثر مراکز کې نوم لیکونکو الته خلک لاړو چې مخکې لري غیر نوم لیکنه کړی او ولې د رای ورکولو پر ورځ کې دغه نومونه نه ولالته، نو نومونه ورکول دوی له ستونزې سره مخ شي. ول
دقیقاً همدغه خبره ده. یعنی تخنیکی اخنه اوس هم د حل لار موجوده ده. چې دغه مسله حل شي. یعنی کوم کسان وګوري چې یعنی یو عامه پوهاوی ترسره شي، داسې یو ټیم جوړ شي په هر مرکز کې چې خلک دعوت شي چې راشي خپل نمونه وګوري. د
د انتخاباتو د چارو له متخصص حبیب الله شینواری سره مو مرکه واوریدله. هغه ټینګار کاوه چې ښه به وي په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي او د مغه له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او خلک رایه ورکړي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی لوستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د چاپی پروژې په څلورو برخو کې د پرمختګونو خبره کوي. د دغه وزارت ویان سمید رسان آزادی راډیو ته وویل چې حقوقي، مالی، تدارکاتي او تحقیقي برخې مخ په وروسته کېدو دي.
در کل خوشبختانه ما په شاهد پیشرفتهای خوب در پروژه چاپی در افغانستان سال 2015 عملا ما شاهد ساخت و ساز پروژه و تطبیق عملی در داخل خواهیم.
شاوخوا یو کال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو لپرانیست کیږي او مسؤلین ویلي چې تخنیکی د ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو برخه بشپړه شوې ده. ټاپي پروژه له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د عملی کار په پیل سره به زرګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه د 15 میګاوات لمریزې برېښنا د پروژې د کار د بشپړېدو خبره کوي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې سره به په دغه ولایت کې د فابریکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده هواره شي.
سره فابریکات ما زدم موجودیت برق فعالیت کرده نمیتونه. 4 فابریکه داشتیم از ذوب آهن، هر کدامشان از 1.5 میلیارد مگاوات برق نیاز دارد و این بازم پره نمیشه تا گندازی مشکلات مرفوع میشه.
در خاقلی مشکلی در معلومات المخی فیدق برایت که 250 فابریکی شده چه لدیش میر 1.25 فعالی او پاتنور غیر فعال دی. نمولی وویل دولار فابریکو پا بیرت فعالی دو سر با ډیرې کسانو ته د کار زمینه هم برابر شي. د کابل په شازده سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 15 افغانۍ.
مرانه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی، اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالتونه وایي په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه هم کوي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې او همداسې بر اثر په سټوډیو کې. د مراد صاحب، په شمالي قطب کې د خپل حضور د خپل هیواد د حضور د پراخولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څه جزئیات ورکړي دي، څه خبرې کړي؟
مننه ستانکزیا صاحب. مایک پومپیو وایي چې په شمالي قطب کې د دوی د پوځي حضور او د غراس د نورو ساختماني حضورونو یو اصلي علت دا ده چې دغلته چین او روسیا خپل حضور او نفوذ زیاتوي، او دوی وایي چې دا سمه ده چې دا منطقه لا د انسانانو د ژوند لپاره ډیره جوړه نه ده، اما په دې معنا نه ده چې دا به همداسې غیر قانوني سیمه پاتې وي، او د دې لپاره چې هلته نظم او قانون برحاله وي، امریکا په کې خپل ځواکونه زیاتوي، پوځي تمرینونه به کوي او خپل پوځي حضور به زیاتوي. او د دې یو بل هدف د ښاغلي پومپیو په وینا دا ده چې چین او روسیا دغلته تهاجمي چلند کوي، یعنی زیات سیمې تر خپل واک لاندې راولي او دغه منطقه کې خپل نفوذ پراخوي.
مننه. کوم هیوادونه شمال قطب ته نږدې دي او ولې د نړۍ لوی قوتونه په دې سیمه کې د خپل حضور د زیاتولو لپاره سیالي کوي او هڅې کوي؟
د شمالي قطب د شورا په نامه یو څو هیوادونه دي چې هغوی په دغه سیمه باندې خپل واک قانوني حق ګڼي او دغه راس ورته نږدې دي، او هغې کې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن هغه هیوادونه دي چې د سیمې ته نږدې دي له جغرافي موقعیت له نظره. اما چین ادعا کوي چې دوی هم د سیمې ته نږدې دي، او دغه راس روسیې لا دمخه په دې سیمه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه کښتۍ چې واوره ماتوي هغه هلته زیاتې لیږلې دي، او په دې وخت کې چې اوس د هوا د تودوخې درجه هم لوړېږي او په آرکټیک سیمه یا د شمالي قطب کې واوري ویل کیږي نو دا سیالي نور هم زور اخلي. یو علت د سیالۍ تر اوسه پورې دا ویل کیږي ستانه زیاسب چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ په خاص ډول چې هلته طبیعي زیرمې دي د ګازو او د تیلو، او چې کله هلته واوره ویلې کیږي نو د دغه تیلو د ویستلو او د نړۍ دغه طبیعي زیرمو چې تر اوسه پورې نه دي کشف شوي د هغې په سیالۍ کې دغه هیوادونه له یو بل سره مخالفتونه لري او هر څوک کوشش کوي چې هغه هلته پراخ حضور ولري.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته جزئیات راکړل. پومپیو ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه کوي او هم به هلته خپل حضور زیات کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې د یوې برخې د خبرولو وخت را رسېدلی دی. له ښاغلي کرزي سره د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه باندې په دې مرکه کې خبرې شوې دي. ښاغلی کرزی وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په نه ګډون خواشینه یم. هغه وایي که څه هم خفه و چې په جرګه کې ګډون نه دی کړی، خو ټینګار یې دا دی چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. ده همدارنګه د سولې په اړه باندې هم او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبريال له هغه سره ځانګړي مرکه کړې او دا د لمړی برخې تاسو ته خبرو.
د افغانستان خوانې ولسمشر ډیر زړه مننه چې موږ ته مرکه وخت راکړه. رازو لمړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح شو، خلکو ته واورېدل شو. تاسو په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شي کولای، اما ګډون مې نه شوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاره وي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نه و. رئیس اجرایی پشکی مخالف و نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پشکی مخالف. بل دلیل چې اشتراک مې نه شوای کولای، ګډون مې نه شوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلی وای، بیا دې د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دې شوای. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نه شوای کولای. خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه و چې ارس
وکړم. یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه، دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړ هغوی خو ولسمشری ته کاندید و، غیر یو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړ. تاسو خو دغه ټاکنو ته هم نومان نه یاست نو او دغه دلیل تر ډېره چې جنګار کې ده چې دا به یو کمپاینی جرګه وي، تاسو ولې ګډون وکړ؟
نه، هغه دلایل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه شوې وای. نو متاسفانه چې هغه سیم بوسوله طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې مې ښایي تاسو مو اورېدلي ووسي، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات ووسي چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث وي. خو هغه ځینې موارد چې په کې اختلاف نظر سته او په کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث شي او ومنل شي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب استاذ ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې دا ده چې مؤثرې شي، هیله مې دا ده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوندي پاتې سي او هر ورځ مړه نه سي. د دواړو خواوو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ د خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي، تر څو یو پوخ اساس چې خاورې ته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او دایمي ژوندانه کښېږدو.
د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مو د ازادي راډیو د خبريالې فیروزی عزیزی ځانګړي مرکه واوریده. دغه مرکه مو مخکې هم خبره کړې ده، اوس یو برخه تاسو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې باندې هم تصویر او هم په غږیزه توګه باندې دغه مرکه په بشپړ توګه باندې واوره.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند د ډاریږي په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربند نه کولو دلیل پډاګه شوی او د سیاسي چارو د یو شمېر پوهانو له قوله لیکل شوی دی چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنگیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راوونه شي ګرځولای. د مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمېر جنگیالي خارونو ته راښکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو چلند ولید، نو ځکه په جګړه پښیماني وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قوله همدا شان لیکل شوی چې طالبان د اوربند او ورته نورو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای، تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنیو ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شوي خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د روژې پر رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سرمقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بلل او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قوله لیکل شوی دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشته او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو دایمي اوریدونکو اس ام اس را لګلې قاسم زواک له هلمند ویلي دي چې طالبان پروژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غنی د خبرې یو نیم سل طالبان د زندانې لکړی او خلک اوربند ته ډیر انتظار کوي. نصرت الله امین دوست له کندهار لیکلي طالبان چې سول نه کوي پاکستان ورته وایي ځکه د غوی ګټې لمینځزي. تازه خان سمسور بیا د خوراکي موادو د لوړېدو په اړه باندې ویلي چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي. راز محمد ریاض له هلمند هم دغه شکایت کړی او ویلي دي چې باید پروژه کې د موادو نرخونه کم شي. واحد مدققم له لوګره لیکلي د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو